د بشاله دی پروانه خبرونه کې د خپل قربای اسرائیل لمومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ بسته وخت د ګرمۍ جواب بجه شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګوري په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج همدغه راز د خبر پخوا د وزارت د څوکۍ لپاره د یو سیاستوال مول او په روسي مې کې دوه اونځې خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو بشیر وخت چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
اپوزیشن ګوندونه په تیرو ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف مظاهره کوي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د محمود خان نوم اعلان شوی دی امریکا پر روس نوي بندیزونه لګولي د خبرونو تفصیل اپوزیشن ګوندونو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره پیل کړې دي دوی تور پور کوي چې د جولای په 15مه شو ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلي شوې ده په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون شامل دي نن په پېښور کې راغونډه شو مظاهره چانو د درغلي او نگران حکومت خلاف چغې وهلې د پاکستان ټاکنو کمیشن دغه ټاکنې چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې وړي شفافې ګڼي او دغه اپوزیشن تورنه ردی پاکستان تحریک انصاف لخوا د سوات څخه صوبایي اسمبلی ته بریالی شوی کس محمود خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره نومول دی محمود خان وزیر اعلی ته تر نومول کېدو مخکې تېره ورځ مشهد رډیو ته وویل چې د دوی حکومت به پخوانۍ پرمختیایي منصوبې ژر پوره کوي او د نوو هغو لپاره به کار پیلوي
هغه پیر موږ سره مرکزی حکومت نه موږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره او دې په لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ټی آی حکومت دی صوبه کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي او ان شاء الله دې په لبه دا غنه بهترین ډیلیورنس کیږي
محمود خان په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سیلګری کلتور او لوبو وزیر پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړون لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګون سره یوه شپږ نقاطي معاهده ته رسیدلې ده پرون په کوټه کې د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي خبرلان ته وویل چې دا معاهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت د غبکل شو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي همداراز د ترګرۍ پر ضد د عمل قامي پلان باید سم عمل شي د طبي زیرمو ویش باید په انصاف ولاړ وي بلوچستان کې باید ډیمونه جوړ شي د وفاقي دندو په برخه کې باید د بلوچستان شپږ فیصده کوټه وساتل شي او له دې صوبې څخه باید ټول افغان کډوال په احترام خپل وطن ته ستانه کړل شي د دې کارونو په بدل کې به خامی اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل څلور غړي خپل رایه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند یا نامزد عمران خان ته ورکړي د جنوبي وزیرستان د لدې سیمې کوټ لنګرخیل خلک له حکومت د رنګ شو کورنو بیا رغونې لپاره مرسته غواړي په دوی کې یو تن شیر بادشاه د اګست په نهمه مشال رډي ته چې د پوځ او طالبان ترمن نښتو کې په لسګونه کورنو وران شوي خو لا یې هم حکومت کومه مرسته نه ده کړې
امیشته چورا د کوټ ملې دی په دا جنگ شه غونډه ډنګې شوې دي او د میشرا نور پورې پورې کلی دی لکا واړی کای مانجا ژای ساغر جای ټاټای دا غون متاثر شوې دي دا د میرا د ډنګې ملې سروې نه دو شوې میش دا اپیل کاوی چې د میرا د ډنګې ملې سروې وشي
بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDA می وین احسان داوړ مشال رډیو ته ویل چې ډیر ژر به د نورو جنگ ځپلو کلو په شان کوټ لنګر خیلو ته هم د سروې لپاره خپل ډلې لیږي او لازم مرسته وکړي د پاکستان تحریک انصاف مطبوعاتي څنګه وایي د اګست په اتمه په اسلام آباد کې د امریکي سرپرست سفیر جان هور په بنیګاله کې د ممکنه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات او په همدغه ورځ ورته د ایران ولسمشر حسن روحاني ټلیفون کړی دی تحریک انصاف په خپل ویبسایټ لیکلي چې عمران خان جان هور سره د تجارتي اړیکو زیاتولو تر څنګ د افغانستان پر امنیت خبرې کړې د ویبسایټ تر مخه بلخوا ایراني ولسمشر حسن روحاني عمران خان ته تر وزیر اعظم کېدو وروسته تهران ته د ورتګ بلنه ورکړې ده چې نوموړی منلی تازه خبرونه له مشال لري ووري په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال میروسلاو یینچا د اگست لښوګم څخه د اگست راتمې پورې په افغانستان کې د مدني ټولنو او چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي په کابل کې د ویناما دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه د شخړو د سیاسي حال او د سولې په برخه کې له طالبانو سره د قید او شرط بغیر خبرو اترو څخه د حکومت له هڅو ستاینه کړې ده نوموړي د افغانستان حکومت هغه هڅې هم سیلي چې د ولسمشر ټاکنو د روڼتیا لپاره یې د پوهنه کړې دي ینچا د سیاسي خبرو اترو په ارزښت او د سیاسي مشرانو افغان حکومت او ټاکنیزو بنسټونو ترمنځ د باوري ټاکنو لپاره د ښه چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې په ګډ مسؤلیت ټینګار کړی دی د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله جان وزیر وایي د پښتو پرمختګ په نامه نړیوال درې ورځنی کانفرنس د اګست په اتمه په باړه ګلۍ کې په دې وادې سره پرون ختم شو چې پښتو ژبې ته به د نوي دور او ټیکنالوژي سره سم کار کیږي. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پوهانو تر څنګ له ځینو نورو هیوادونو هم ادیبان ورغلي وو. پر روس د امریکې د نوو بندیزونو اعلان پر نړیوال مارکیټ او د روس پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روس پیسې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کمی شوي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیر کمیدل ښیي. پرون ناوخته اعلان شوي دا بندیزونه به د اګست له 22 عملي کېدل پیل شي. برتانیا او امریکا وایي چې د کافي شواهدو له مخې ویلی شي چې روس د مارچ په میاشت کې پر خپل پخواني جاسوس سرګی سایکریپال او د هغه په لور د زهرجنو پوځي کیمیاوي موادو برید کړی وو. دوی سخت ناروغه شول خو تر درملنې وروسته یې ژوند وژغورل شو. په واشنګټن کې د روس سفارت پرون په یوه خبرپاڼه کې د الزامونه یو ځل بیا رد کړه او لګېدلي بندیزونه یې وغندل. په دې بندیزونو کې روس ته د امریکا ټیکنالوژي او بجلی مصنوعاتو د لیږلو لایسنسونه محدودول شامل دي. د امریکې د پوځ مرکزي قومندان جنرال جوزف ووچل ویلي چې په هرمز تنګي اوبو کې د ایراني سمندري ځواک تمرینونه چې ګڼو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې د امریکې د اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې یو پیغام دی. ووچل د اګست په اتمه د امریکې په دفاع وزارت کې خبر لاندې ویلي ایران تر هغې وروسته خپل پوځي قوت ښوده چې سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ګواښ وکړو چې دا تنګي به بند کړي. د هغه په خبره بیرته ایران ته پیغام دا دی چې دوی خبر دي چې څه روان او د ځان خوندي ساتلو لپاره تیار دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.48 روپۍ اغستل کیږي او په 1.13 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 2.90 روپۍ او په 3.10 روپۍ سعودي عرب ریال په 2.60 روپۍ او په 2.60 روپۍ پیسی او 323 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 323 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 88 پیسی اغستل کیږي او په یو روپی او یا پیسی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
حضور کو خبرونه مولا مشال لړی ورزل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو زده نن د پاکستان د سلورو صوبو په مرکزونو او لوی ښارونو کې احتجاجي مظاهره کوي. او له سواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره نومول شوی. او نن د اونن په ورولی خبرونه کې اوري چې په فنلند کې مسلمانان څومره مذهبي ازادي لري.
سره دلته مشته په مکتبو کې یو اسلامي درس په هفته کې 2 ساعته راتوي او مسلمانان خپل مسجدونه لري.
او په تاندې هلي پروګرام کې نن اوري چې ولی په خبر پښتونخوا کې یوې خزه اهم انتخابات و نه غټل.
کم زنانه او ته په کم زګونی کې سټونه ور کړی شي وو دا سي زیات علاقې د سيوي چې دا ډېر زیاتې سختي علاقې وي د سوچ حواله سره د خزو د سیاست کې د شرکت حواله سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. مشال رادیو د وګې ستا سیزم خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده چې په ترڅ کې یې نن د پاکستان د څلورو صوبو په مرکزونو او لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کیږي. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پورې کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړ پوړو چارواکو خو د استعفا غوښتنه کړې، خو انتخاباتي کمیشن او ترکین صاحب په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي، وایي چې د کامی او صوبایي اسمبلی انتخابات رڼا او منصفانه وو. پر دې اړه خپل خبریال سره خبرې کوو غلام غوث، چې همدا وخت موږ سره په پېښور کې د احتجاج له ځایه د ټلیفون په کرښه دی. غلام غوث، ستړي مو شي. غلام غوث، دا راته ووایه چې دغه وخت څه تصویر دی ستاسو په وړاندې، څومره سیاسي ګوندونه دي په دغه احتجاج کې؟
جی بالکل، دا چې کوم د اپوزیشن ګوندونو دغه اتحادیه ده څنګه په اسلام آباد کې پرون احتجاج شوی وو، نو مکه ګوندونه چې کوم په متحده مجلس عمل کې مذهبي ګوندونه دي، ورسره چې بیا نور کوم نغري د مسلم ګوندون والا، پیپلز ګوند والا، دي عوامي نېشنل ګوند والا، قومي وطن ګوند والا، یا نور ګوندونه هم په دې کې شامل دي. د ورسره کمیشن چې کوم صوبایي دفتر دی په خپل کې راغلي مخې ته د یوولس بجو نه ده احتجاجي مظاهره روانه ده. دلته کې مسله دا ده چې کوم د دې لپاره انتظامیه ده، نو هغوی روډونه تړلي دي چار سده روډ نه دي، سره اوس ما خبرې اترې وکړې د چار سده روډ باندې قافلې راتلې، نو هغه هم ودرول شوي دي. دغه شان چې د سوري پل سره چې کوم دی، نو ډېر فرق صحیح ګوندونو په لوګان را روان وو، نو هغې باقي نه کولی شو هغه طرف ته هم بندې، دې طرف ته ګوره قبرستان دی، بیا دا هغه طرف نام روډ بندې، بل طرف ته چې کوم دی چن کمیشن مخې ته د ورسک روډ راغلی دی، دې طرف ته هغه هم بند دی. او چې کوم دغه سیاسي دغه دي د سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي، هغه دا ګیره کوي چې یاره ولې بیا دلته کې نه راځي. کوم سکیورټي اداري دی راځي سره ما خبرې اترې وکړې، هغې وویل چې یاره دا ډېره حساسه دغه ده، د الیکشن کمیشن چې دا کوم دفتر دی د دې سره خوا کې دی، فوجي چاونه یې بالکل لګه ده، علاقه ده، بلکې علاقان د ټینک پر هغه کې راځي، نو هغې وویل چې دا مونږ د سکیورټي په بنیاد باندې
احتجاج کون کھیری داغیش میرا سمرا دا او پدی کی آیا دا کم سیاسی گندر مشران ہم شامل لی کچنگا؟
بالکل جی، ام دې تر اعظم سیاسي ګوندونو چې کوم نغدي مشران دي، هغه دې ته ځان په طریقه باندې راټولې دي. هم دا اوس چې تاسو خبرې کوم، نو د عوامي نېشنل ګوند مشر نیای اقتصاد حسین لګیا دی، دې احتجاج کوونکو ته وینا کوي. دغه شان تي د دی وای د جمعیت علماء اسلام کې صوبایي مشر مولانا عبدالمجید خان لږه شروع وړاندې دې ته دغه وکړه، وینا وکړه. دغه شان د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا هم ځان را رسولی وو، که څه هم هغه ګڼ شمېر پلویان یې ورته نه را پرېښودله، خو ګلیانې دلته کې هغه بیا دغه سترې ور را رسولی وو. هغه هم درته وینا وکړه، او هغې په خپلو ویناګانو کښې دا وویل چې دا کوم الیکشن کړی دی، دا مونږ نه منو، بیا د سره دوی د ساتنو دغه کوي او غوښتنې کوي، او ورسره د الیکشن کې چې کوم په کومه ډول باندې الیکشن شوی وو او په کومه طریقه چې بیا شمېره شوې وه په فارم
احتجاج به تر کوم وخته پورې وینن؟ او دوی مدار چې څنګه تاسو ویل چې لارې تړل شوی دي، نو عام ولس ته څومره مشکلات دي؟
عام ولس ته خدا مشکلات دي چې زه ګورم دغه د ګوره قبرستان د طرف نه هم خلک چې کوم دي، نو پیاده را روان دي. دغه شان د پولیسو د عرب نه چې کوم دي، نو زنانه او ماشومان او خلک چې کوم دي هغه پیاده را روان دي. په دې سخته ګرمۍ کې دغه شان د ورسکو د عرب نه چې کوم دي، نو خلک چې کوم عام نغدي وګړي دي، نو هغه پیاده روان دي خپل منزل ته ځان.
احتجاج کوونکي به په څومره شمېر کې ستاسو په خیال باندې؟
ډېره زیاته ګرمۍ ده.
احتجاج کوون کې بس عمره شمیر کې وساس په خیر
میرا خدا دا نه چې موږ خو بیا هم په سلګونو کارکونانو کې
څنګه نه مننه
فکاتیش میرا دا
ها مننه ډیر زیات
کمیشن مخې قسم لا کړه دې په دې باندې شو دا احتجاج کوي
ډیر زیات هم نه اساس نه غلام بوز ځان خیال ساتي تاثیر به موږ بیا رابطه کوو تاسو نه به تازه معلومات خلوردون کو هم دې موضوع کې پاتې کیګو لکه څنګه چې تاسو وردل په پاکستان کې د اپوزیشن لوی اتحاد ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلي او د ټاکنو تجوز احتجاجي لړۍ ته دوام ورکوي. د ګوندونو لسګونه مشرانو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاج وکړ، او نن هم د پاکستان د صوبو په مرکزونو کې کې مظاهره کوي. بلخوا کمیشن وایي د جولای پر 15مه ټاکنې پاکي او منصفانه وي. اوریدونکو، پامیر ساحل د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف د احتجاج او د اثراتو موضوع څېړلې، راځي چې په ګډه وګورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د اگست پر 8مه په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او د جولای 15مه ټاکنو ته ولاړ لسګونو امیدوارانو د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته نارې وهلې. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پورې کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان او نورو چارواکو یې په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي او وایي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخابات رانه او منصفانه ول. کمیشن دا هم ویلي دي چې مشر یې استعفا نه ورکوي. د کمیشن له وروستیو نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی 112 څوکۍ ګټلې دي. د ګوند مشر عمران خان د جولای پر 26مه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره له هر ګوند سره همکاري ته تیار دی. پښتنه دا ده چې احتجاجونه څه نتیجې او د پاکستان د سیاسي نظام پر راتلونکو کې څه اغیز لرلی شي. شنونکو وایي د مخالفو ګوندونو لوی اتحاد د احتجاجونو لپاره بدلون نشي راوستي. د کراچۍ پوهنتون د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی استاد ډاکټر مهرالنساء علي وایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد کمزور او ویشل دی. د دې پاند په دې ائتلاف کې بل ستونزه دا ده چې ټول ګوندونه د مختلفو نظریو دي، نو ځکه یو او پیاوړی دریځ نشي لرلی. ډاکټر مهرالنساء علي وایي البته دا چې اپوزیشن به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ راتلونکي ائتلافي حکومت ته په پارلمان کې دننه مشکلات پیدا کړي.
ماته نخ کاری چې د احتجاج به تر ډیره وخت روان وي. د سیاست پر راتلونکو حالاتو لکه د نوي حکومت جوړېدو او د عمران خان په سوګند منحصره ده. خو زه ګڼم چې د تحریک انصاف حکومت به په پارلیمان کې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي. اپوزیشن به ورته کار کول ډیر ګران کړي، ځکه چې هر نوی قانون چې جوړېږي هغه کله قومي اسمبلی څخه منظور هم شي په سینټ کې به یې منظوري ډیره ګرانه وي، ځکه چې په سینټ کې خو د هم دې اپوزیشن ګوندونو اکثریت دی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو بل شنون کې نسیم زهرا لدې دریض سره موافقه ده چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد احتجاجونه خای لاستراوړنې ونه لري، خو نو موړ دا نه مني چې ګواکې اپوزیشن به په قومي اسمبلی یا په سینټ کې د راتلونکو حکومت قانون او پالیسی جوړونه ګران کړی شي. د زهرې په خبره د دې لامل دا دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خای په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګډ مشر ټاکلو ته تیار نشي.
زما په فکر پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند با په قومي اسمبلی کې ګډ اپوزیشن مشر ونه لري. لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ ته نو دا به وینو چې لزان سره څومره نور ګوندونه یو ځای کوي. دا به هم معلومه شي چې متحده مجلس عمل به ورسره پاتې شي او کنه. خو زما په فکر ټول ګوندونه به پر مسلو او موضوعاتو یو دریځ ولري. دوی به د انتخاباتو په اړه غږیږي، د انتخاباتي اصلاحاتو خبره به کوي او وخت په وخت به د حکومت مشروعیت یا قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. اپوزیشن به له دې زیات نور څه ونه کړای شي.
نسیم زهرا زیاتوي چې پیپلز ګوند وار له مخه ویلي دي چې تحریک انصاف به په لومړیو سلو ورځو کې حکومت ته پرېږدي او تګلارې به یې څاري. دواړه شنونکي پر دې هم نظر دي چې په انتخاباتي نتیجو کې د درغلۍ د تورونو پلټنې او په ټاکنیز نظام کې اصلاحات پکار دي، ځکه چې اپوزیشن د حکومت په پالیسیو کې مشکلات پیدا کړي نو مستقیم اغیز به یې پر ولس وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لډوتا غوګه سرودونکو زو په خبر نه د تحریک انصاف مشر عمران خان له سواته د صوبای سمدی غړې محمود خان د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره نومولې. د جولای 15مه په ټاکنو کې تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او کولی شي چې په یوازې سره حکومت په دغه صوبه کې جوړ کړي. د وزیر اعلی پر نوم په ګوند کې اختلاف و، خو وروسته دا اختیار د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ورکړل شو چې هغه پرون مازیګر د محمود خان نوم اعلان کړي. د محمود خان د سیاسي ژوند په اړه د مشالډیو د همکار نیاز احمد خان دا راپور ورو.
د خیبر پختونخوا نوی نامزد وزیر اعلی محمود خان تعلق د سوات څخه ده. محمود خان کورنۍ څخه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دوی کال 1902 کې د ډاکټر محمد خان په کور کې زیږیدل و. ورمیز د کړې خوازخېله کې اوکړې لسم او دولسمې د پیښور په بلسکول نه کړې. وروسته په زراعتو کې لوړپورې تعلیم د پیښور زری پوهنتون څخه ترلاسه کړې. محمود خان خپل سیاسي سفر کال 2008 کې د بلدیاتي ټاکنو څخه شروع کړو او د مټي خریلي کلی ناظم وټاکل شو. دغه وخت محمود خان کورنۍ د پاکستان پیپر پارټي سره تعلق لرلو. وروسته محمود خان کال 2012 کې د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې شامل شو. کال 2013 عام ټاکنو کې هم دغه پارټۍ تر سوري لاندې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې څلور اتیا نه ګټه ترلاسه کړه. او د خیبر پختونخوا پرویز خټک وزیر اعلی په مشرۍ کې اول زر وزیر داخله، بیا د اوبخور وزیر، او بیا په ورستو کې د لوبو او ثقافت وزیر وو. د نوې حلقه بندو وروسته تیر عام ټاکنو کې د سوات حلقه پی کې نه نه یو ځل بیا د صوبایي اسمبلی ممبر وټاکل شو. محمود خان یو ورور عبدالله د مټي تحصیل کونسل ناظم دی، بل ورور یې د ضلع سوات کونسل مخالف ډلو مشر دی. محمود خان په خپلو تیرو ویناګانو کې د علاقې پسماندګي ختمول، د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول، د عام ولس ژوند معیار پورته کول لوزونه کړي دي. دغه رنګه د پارټۍ منشور مطابق د درغلۍ او بډو رشوتونو ختمولو دعوی هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو، لکه څنګه چې تاسې واورېدل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره محمود خان نوموړی دی. نوموړی د سوات اوسیدونکی دی. دا چې د سوات خلک د محمود خان څخه څه تمې لري، راځي په ګډه وګورو. شو
زما نوم وقا سلیم دی، زه د سوات اوسیدونکی یم او دا یو ډیر ښه سټیپ واغستلی شو چې محمود خان وزیر اعلی دپاره نامزد شو. زما خو امید دی انشاءالله چې د سوات یونیورسټي چې کوم یو غټ پروجیکټ پاتې شوی دی، یو 15 کاله مخکې دا دغه شی تقریبا 10 ایئرز پورې وشو چې هغه لا اوسه پورې نه دی کمپلیټ شوی. دغه شانتي جانزیب کالج شو، دغه شانتي د ایجوکیشن په دغه کې دا دغه دی، داسې نور کم ډیولپمنټل کارونه چې دي، د سوات جی ټي روډ شو، دغه شانتي نور د هاسپټل نظام شو، په دې خبرو باندې په فرست پرایورټي کې هغوی دا مخې ته زموږ دا خبرې ورسوي.
ما نوم دی سلطان، د چکیسر د خاورې ما سوات ته راغلم چکرلا، او انشاءالله موږ د عمران خان نه رضای نو دا خو بیا دلته دغه وزیر اعلی چې راغی هغه نه خو رضا وي رضای، او الله دې وکړي چې په دې منې زموږ هغه د تعلیم هم دی، د روډونو هم دی، د هسپتالونو هم دی، د بجلی هم دی، او زیاته خبره په دې کې دغه راشي دا رشوتونه شپارسونه دا چونه کټ شي اور سره په میرټ راشي خپل ځای.
زما نوم دی محمد صادق، او يم بار ملکی سعودي کې مسافرای، او شکر گزار یم او مطمئن یم چې ان شاء الله د زمونږ د سواد د ضلع د پاره د شانګلې د ضلع د پاره دا به یو ښه انسان ګرځي، او دې به موږ ډېر ډېر ترقی کارونه وکړي. ان شاء الله دې به روزګار ورکړي، خلک به د کولو نه ان شاء الله روزي.
حضرونکو، تاسو اورئ چې د سواد خلک د دغه سیمینا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د نومول شوی محمود خان څخه څه تمې لري. اردوونکو، د ډان ورسپان لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې یوه ګنټه بعد ولس د پښتنو د ځوابولو لپاره بیلوي او بیلوي، بلکې دغه همدغه راز ورسپان لیکي چې عمران خان دا کار په مخلصانه توګه ترسره کړ نو یو نوی مثال به جوړ کړي. د لیکنې ځینې برخې لانی ساجمل اورو.
ډان روسپانل کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان شمنه کړې ده چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پخواني وزیر اعظمانو په نسبت د ولس سره زیاتې نږدې رابطې وساتي. نوموړي د ګل په ورځ ویلي چې د خپل کار نه به یوه ګینټه د ولس د پوښتنو د ځوابونو لپاره راوباسي. ډان روسپانل کې که عمران خان دا کار په مخلصانه توګه عملي کړ نو د ولس پوښتنو ته د نیغ په نیغه ځواب لپاره یو ساعت مختص کول به یو نوی مثال جوړ کړي. د روسپانې په وینا په پخوانیو انتظامیو کې د ولس لپاره د ساعتونو مختص کولو سي د خپل پروپاګاندا لپاره کارول شوې دي. دا نو سپړل کی په تیر حکومتونو کې د نورو پارټیانو د مشرانو په نسبت عمران خان زیات ښکارتن وو، او میډیا خپل ګوند او پلویانو ته زیات رسائل لرونکي سیاستوال وو. د مقالی په وینا عمران خان په پارلیمان کې د سیال په توګه رویه ډیره مختلفه وه، خو د وزیر اعظم جوړېدو سره به دغه په رویه کې ممکنه بدلون راشي. روسپانل کې د وزیر اعظم په توګه به عمران خان لپاره وی چې ټول پاکستانیان ورسره په اسانۍ سره رابطې کولی شي. د روسپانې په خبره د پاکستان پارلیمان په تیره یوه لسیزه کې د خپل مشرانو لوجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی دی. روسپانل کې پوخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د وزیر اعظم په حیث په مسلسله توګه په پارلیماني غونډو کې ګډون درلود، خو د پیپلز پارټي د تیر حکومت پر مهال د وزیر اعظم دفتر د دغه پارټي د مشر آصف علي زرداری تر اثر لاندې وو، څوک چې په دغه دوران کې د ملک صدر وو. د رسپانې په وینا د پخنی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال هم پارلیماني چارې ډېرې کمزوري شوې وې. د قومي اسمبلې لخوا د وزیر اعظم په توګه د منتخبېدو وروسته نواز شریف ډېر لږ په پارلیماني غونډو کې ګډون کړی و. دا رسپانې کې که عمران خان په رښتیا هم د جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن وي، نو باید په پارلیماني غونډو کې په مسلسله توګه برخه واخلي او د دې ترڅنګ د اپوزیشن د پښتنو او احتساب لپاره دې هم موجود وي.
مشال اډو ته غوږ سرودونکو، زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکو وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته ورسره د ډنګ شو کورونو او د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو برابرولو ژمنې شوې، خو لا هم دا وعده پوره شوې نه دي. دوی زیاتوي چې د کورونو سروې یې نه ده شوې او باید دا کار زر تر زره وشي. خو د قدرتي پتونو ادارې ویان د سندول پر مشال اډو ته ویل چې سروې په مرحله واله توګه کیږي او ډېر زر به په کوټ لنګرخیل هم دا کار پیل شي. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
د شلی وزیرستان تحصیل د کلی کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي چې د دوی کلی د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ او بیا د دوی د سیمې نه د وتلو په وجه مکمل تباه، دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې، حتی چې د ړنګ کورونو اندراج یې هم لیا تر اوسه پورې نه دی شوی. د دغې کلی یو اوسیدونکی شیربادشاه وایي
جنگ سے غنڈے ڈانگے شوی دی وہ دمیشرا نور پورے رو پورے کلی دی لکا واڑی کائی مانجا جائی ساگر جائی ٹاٹائی دا غنڈ متاثر شوی دی. دا دمیرا دے ڈانگے میلے سروے ندو شوی میز دا اپیل کا وچ دمیرا دے ڈانگے میلے سروے وشی
یو بل تن فضل رحمان جاتاوی
میجا وٹا مسئلہ دا گادو چ یو خود میجا روڈ مسئلہ دو دے میجا دے سکول دے اسپاتال او دے یہ بے اچ انتظام نشتا دا دا غاسے ارشائی شی بجلیم دا غاسے تمبے وی لوڑے دی خو تورینا مٹے سسٹم چ شای نشته دا هر شای دغه سه یشی دی لیا اڅوک نه رغلی دی هر شای دغه سه یشی دی
د کوټ لنګرخیل کلی دغه مشکلات او غشتنه می چې د فاټا ډیزاستر منیجمنت وایون د احسان د ورتا ور مغشه کړي هغه سوول وار وای ځنه
دا د کورې د سروې چې کیمادو د اصل ورمه مرحله دو او کوټ لنګرخیل ته د مرحله شه د ډیر ضربه او توسه ته د سروې ټیمینا ډیر شي خو چې د سروې د ټیم د تلل د واه و د زوی تعین چې دا مقامی انتظامیه کو ور سرا چې نه رکم مسالې دي زبه ان شاء الله د خپل چې کوم افسرون دي د متعلقه چې کوم ډیپارټمنټ تا سی ال سی پی او ار یو چې کوم ډیپارټمنټ تا زبه د افسرون سره په دې باره کې خبره وکړه او ان شاء الله تاسو مشکلات مشته احساس را ده او دا د مش فار ازادي چې مې ته تاسو کوم مشکلات باندې غو راو کی او د حال کوله د پوره کوټلي کومه پورته کی
د کوټ لنګرخیل کلی و سه دونکو دا غشتنه هم وکړه چې په سیمه کښې موجود پوځي او د ضلعي انتظامیه چارواکي دی د دوی بنیادي ضرورتونو او د کورونو زرکي اندراج ته دې مخ ور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، کوټ لنګرخیل، سویلي وزیرستان.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو، زو او سوات ته. په سوات کې نرخزیان وایي چې امنیت ته یې ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وایي پولیس ته ورغلي وو او په دې اړه یې شکایت هم درج کړی خو هغوی یې سمه مرسته نه کوي. پولیس وایي چې د نرخزیانو په شکایت یې عمل کړی او هغې سیمې ته ورغلي چې دوی پکې تنګول شوي دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې اورو.
د سوات مرکزی خار منګورې نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عام ولس پریشانه کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځایونو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو عرضي هم ورکړي، ولې بیا هم دوی مرستې نه کیږي. د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې د دې دا اګان لرې کوي چې موږ به چېرته ځو، موږ به پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي دا پنجابیان د پښتانه دلته کوي، آخر موږ به چېرته ځو؟ موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلي دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټی دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیانو یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سوات سره تعلق لري، ولې بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، څه ځناور خو نه یو، موږ سره د انصاف وکړی شي. موږ بس هره شپه د شپې شپې کاڼې راویشته کیږي، اوس راپسې عوام راوتي دي.
په دغه اړه مو چې کله د منګورې پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه عرضي ترلاسه شوې ده،
موږ سره خبرې وکړې، هغوی بیا موږ را ولېږل. دوی دغه چوکیداران دي او څه خلک دي، هغو سره چې لاندې ده چې دا موږ تنګې او ګټې مټې را ولي، نو د دې په هغې باندې موږ کار کوو. اوس هم کړي اوس بیا ورځو هغه ځای ته، هغه ځای به ګورو او د دې قسمه حفاظت کیږي د مقرر د همدې حفاظت کوي.
بلخوان نرخزیان وایي چې وټکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده او د ارزي ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټی نه دا ورکړي.
مشال لډیو ته غوښته رودن کو راپور مور دو یو نیو بجې شویل بشر غوخه د خبرون لنډی څو اپوزیشن غوندونو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره پیل کړې دي. دوی تور پور کوي چې د جولای په 15مه شو ټاکنو کې د تحریک انصاف غوند په ګټه درغلي شوې ده. د پاکستان ټاکنو کمیشن دغه انتخابات شفاف بولی او د اپوزیشن غوندونو دغه دعوی ردی. پاکستان تحریک انصاف له خوا د سوات څخه صوبایي سملې ته بریالی شوی سیاستوال محمود خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره نومول شوی. محمود خان په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سیلګرۍ، کلتور او لوبو وزیر و. پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ګون سره یو شپږ نقاطي معاهدې ته رسېدلې ده. پرون کوټه کې د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي خبر اعلان ته وویل دا معاهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت د غیب کړو شو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي. د دې کارونو په بدل کې به قومي اسمبلې کې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل څلور غړي خپل رایه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند یا نامزد عمران خان ته ورکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال میروسلاو یینچا د اګست له شپږمې څخه د اګست تر اتمې پورې په افغانستان کې د مدني ټولنو او چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په کابل کې د یوناما دفتر پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې هغه د شخړو د سیاسي حل او د سولې په برخه کې له طالبانو سره د قید او شرط پرته خبرو اترو څخه د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې ده. پر روس د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روس په پیسو بده اغیزه کړې ده. پرون ناوخته اعلان شوی د بندیزونو به د اګست له 28 عملي کېدل پیل شي. برتانیا او امریکا وایي د کافي شواهدو له مخې ویل شي روس د مارچ په میاشت کې پر خپل پخواني جاسوس سرګی سکریپال او دغه په لور د زهرجنو پوځي کیمیاوي موادو برید کړی و. روس دا نه مني او په یوه اعلامیه کې لګیدلي بندیزونه غندلي دي.
دا بچر وخت تاسو د خبرونو لنډیز لاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. لومبه رازو ورولۍ خبرونه ته اوریدونکو نن په دې خبرونه کې تاسو اورئ چې په فنلند کې مسلمانان څومره مذهبي ازادي لري. د خبرونه کوربا بوریوال کاکړ دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فنلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی دی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یې ښې او بدې خاطرې څه دي؟ او د نړۍ حالاتو ته په کتو سره په خپل وطن کې خلکو ته څه پیغام لري؟ د هر څه په دې خبرونه کې فنلند د اروپای ټولنې په شمال کې پروت وروستی هغه هیواد دی چې په هغه خواه بیا سمندر دی. خو فنلند په اړخونو کې له ناروې، سویډن او روس سره مځکنۍ پولې لري. د فنلند پلازمینه هلسنګی نومیږي. فنلند د مځکې له لحاظه په اروپا کې یو له لویو هیوادونو دی، خو د ولس شمیر یې بیا دومره کم دی چې د آبادۍ له پلوه په وړو هیوادونو کې راځي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د فنلند ټول آبادی دا وخت څه باندې 5.5 میلیونه ده. د فنلند په دې 5.5 میلیونه خلکو کې د زیاترو لویو مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکي چې په فنلند کې تر ټولو زیات پیرویان د عیسوي مذهب دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په فنلند کې څه باندې 80% عیسویان او څه باندې 19% پر مذهب باور نه لرونکي دي. مسلمانان، هندوان، یهودان او داسې نور بیا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 1% جوړوي. پا په فنلند کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شامل دي. په دوی کې یو کاری نثار الحق دی. دی لا تیرو شاوخوا 12 کالو په فنلند کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت هم کوي. کاری نثار الحق په فنلند کې مذهبي ازادي داسې بیانوي:
د ګوتو پښمار باندې جماعتونه او پانتغه جماعتونه کې به خلک راټولېدل، اختر مونځونه به هم کېدل، او دغه شان د جمعې مونځونه به خلک بدلې لړځینو. دغه تېر یو څو کالونه دا تقریبا درې څلورو کالونه د مسلمانانو تعداد د ملکونو ته ډېر زیات شو، او د همدغه برکت دی په هجرت کې الله سبحانه وتعالی یو حکمت هم ایښې دی. دغه خلکو د راتګ سره مسلمانان داسې ویل کېږي چې په فنلند کې نن سبا 100,000 شاوخوا مسلمانان اوسېږي، او اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د جو تقریبا په هلسنګي باندې اسپو شاوخوا کې پر کیلو 2 کیلومتر کې یو جماعت شته دی. یعنی که هر څوک غواړي چې خپل د مونځ یا جمعې سره وکړي نو بالکل په اسانۍ سره کولی شي یو جماعت ته ځان ورسوي.
نوموړی وایي کله هم ورسره داسې څه نه دي سوي چې د یا مذهب ته سپکاوی او یا مذهب ته په ټیټه سترګه کتل کېده و بولي.
خپل ذاتي تجربه نه خو ما څه نه دي لیدلي، او نه د شاوخوا نږدې ملګرو کې څه داسې واقعه شوې ده. ولې په خبرونو کې ډېر زیات اورو، او په خبرونو کې چې کوم شی موږ ته ویل کېږي کوم شی د پردېشات راغی نه حقایقو نه څوک نه دي خبر. خو ولې په خبرونو کې خو موږ ته موږ ټول ګورو، حتی په همدې فنلند کې هم وایي چې دلته دا حرکت داسې وشو دا شی داسې وشو. خو ما په خپله ذاتي تجربه سره زه الحمدلله تر اوسه پردېشي مې سره خاص نه یم خوښ شوی.
دویل هلته خلک یو د بل خبرې ته غوږ نیسي او یو د بل فکر ته احترام کوي.
یو ورځ موږ د جمعې مونځو، او ما دونه یقین هم نه کوم ځکه موږ د افغانانو الحمدلله جمعات چې یو څه ناڅه عقیده برابر ده. د فنلندانو خپل جمعات نه چې موږ کتل نه، د هغې د جمعات یو څو کسه دلته راغلل لمانځله. بیا نو چې خبرې سره وکړلې کېناستلو، هغه کسان حالانکه ما پېژندلم دوی ویل چې تاسو افغانان ماشاءالله ډېر موحدین یې، ستاسو عقاید ډېر ښه دي، ستاسو ایمانونه قوي دي. نو د هغې په وجه باندې موږ دلته راځو. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل مسجد نه.
باری بړي څه له تیرو لسو کالو په فنلند کې میشته. نوموړی وایي دوی هلته په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
دلته موږ اول خو موږ د جمعتون خپل د افغانانو جماعت موږ چې ما تاسو ول چې په کوم کوټکا شار کې هغه اول سر کې چې هغه وم چې اول رااله ما په 2003 کې هلته و. بیا موږ یو دوه درې ملګري و لاړو ترکو شار ته. هلته نور ملګري و چې موږ تماس سره درلودی چې موږ هلته مسجد افغانانو یو خپل یو مسجد باید چې جوړ کړو. په دا خاطر باندې زه موږ کډه شولو دغه کوټکا د شار سره ترکو ته. هلته مو مسجد جوړ کړي. هلته مو چې دوه نیم کاله تیر کړل نو بعضې مشکلاتو په وجه رالو هلسنګي ته. هلسنګي کې داسې اوس یو اته میاشتې یا پنځه میاشتې اووه میاشت داسې کېږي چې موږ یو بل مسجد دلی په هلسنګي ښار کې جوړ کړي، او اوس مو بل مسجد ته نیت دی چې بل هم سي جوړ کړو د هلسنګي ښار کې. نور نو هغه د جمعې لمونځونه دي هلته څو د دې د مخه نور د سومالیانو د ترکانو مسجدونه وو هغه ته تللو د جمعې منځ ته یا د نور منځو ته. نو اوس هغه خپل مسجد انشاءالله هلته ورځو، او نور مو نیت دی چې دا په بل نورو سیمو کې د هلسنګي په نورو سیمو کې یو مسجدونه جوړ کړو او یو مسجد هم نور نیت دی.
باری بړې سی وای د د په فکر په فنلند کې د یو شمیر نور اروپایي هوادونو پرتلا مذهبي ازادي زیاته ده.
دلته خو ډیر د نورو په نسبت د فرانسو د المانو د جرمنی او اتریشو د دغه منطقو سره زما په فکر سره د فنلند یو چې د مذهبي د لاري ډیر ښه دی. په دا خاطر سره دلته مشته په مکتبو کې یو اسلامي درس پاوته کې 2 ساعته اسلامي درس راتوي 2 ورځې، یو سات یو ورځ یو سات بل ورځ. پاوته کې 2 ورځې تاسو موږ کښنیانو ته اسلامي معلم لري هغه درس ورکوي. نور نو بیا د مذهب د لارې موږ دلته کڅو کې جاپي مخپټي مسلسي پدا باندې څه پابندي نشته، څه مشکل مشته نه دي پیښ شوی دا وسته. او نور دغه د مسلمانان چې دی بس خپل ار مسلمان کاغه شیعه دی خپل منځونه خپل دغه لري ممباډی لري او مسلمانان خپل مسجدونه لري، او کڅوک مخ پټي کڅوک مخلصي
څه داسې مشکل د وسه پور نه دی پیښ شوی. په دغه خاطر سره د فنلند هیواد چې دی زومه دا نورو اکثرو هیوادو سره ایسته ښه دي.
خو دی وایي چې کله اسلامي سخت دریځې ډلې د ترهګرۍ پیښې وکړي نو دوی د مسلمانانو په حیث په دې ډیر ځورېږي.
زموږ اسلام موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ دلته اوسېږو او دوی ته زموږ د اسلام د وجې څه تکلیف ورسېږي. او دغه هر څوک چې دا کارونه کوي هغه اسلام بدناموي او موږ باید چې دغه شیانو باندې خوا بده کړو ځکه موږ دلته ژوند کوو او دوی زموږ سره ښه رویه کوي او موږ د ده سره داسې بده خاطره نه ورسره لرو.
شفیق الله یوسفزای له تیرو درو کالو په فنلینډ کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهب د ازادۍ په اړه وایي چې دوی څه مشکل نه لري.
منګه د خپل مذهبي مناسکو مراسمو د سرته رسول لپاره کامله ازادي لرو، هیڅ قسم مشکل نشته. منګه فنلند مشته مسلمانان د هر اسلامي ملکونو نه دي. هلته منګه جمعتون لرو، عبادت ځایونه لرو او په هغه کې خپل مذهبي او دینی مراسم او مناسک چې دي دا په پوره ډاډ او اطمینان سره ترسره کوو.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
زه تقریبا په یو اسلامي صورت لرم، ګیره لرم، په سنت طریقه باندې مې وجود تقریبا برابر دی. دوی پوهیږي چې زه یو مسلمان یم او زما په شکل باندې په زرهاو نور دغه مسلمانان په اسلامي صورت په فنلند په ټولنه کې د هغوی سره ګډ ژوند لرو، د هغوی سره یو ځای روزګار لرو، کاروبار لرو، د هغوی سره شریک ژوند کوو. خو ما یا د نورو مسلمانانو سره چې زه په اړیکه کې ما د فنلند په داخل کې نورو مسلمانانو تر اوسه داسې نه دی احساس کړی چې مسلمان ته یا اسلام ته دې په حقیر سترګه په فنلند کې کتل شوي، بلکې برعکس کله چې من دولت ته یا هغه د دولتي هغه ورګانونو ته چې په مذهبي برخو کې کار کوي او په کلتوري برخو کې من مراجعه کوو هغوی من ته عینن لکه د فنلند د اتباعو غوندې سل فیصده امکانات مذهبي مراسمو او مناسکو ترسره کولو په خاطر باندې اماده کړي دي او همیشه او تل مرسته کړي ده.
شفیق الله یوسفزي د یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې د فنلندي حکومت چارواکو ورسره د یو جماعت جوړولو لپاره په کاغذي چارو کې ډیر مرسته کړې و او دوی ډیر پرې خوشاله شوی.
من تقریبا دوه کال مخکې غوښتل چې یو مسجد جوړ کړو او دا مسجد د جوړولو لپاره من هغه مربوطه دولتي ادارې ته مراجعه وکړه. تاسو باور وکړئ چې کزه په افغانستان کې د حج او اوقاف وزارت ته ورغلې و دومره په مینا و اخلاص به کارونه نه وي تر سره شوی او دومره په مینا و اخلاص به برخورد نه وي شوی، دومره په مینا و اخلاص به هغه زمنګ په اسنادو کې چې کومه نیمګړتیا وي هغه بل تر په کوته شوی نه وی لکه دوی چې زمنګ سره څومره مرسته کړې ده او څومره همکاري کړې ده.
نواب احمد خان وای له تیرو شاوخوا 15 کالو په فنلند کې میشته. دی وای هلته میشت مسلمانان مکمله مذهبي ازادي لري.
دلته په فلم کې د زیاترو اسلامي هوادونو مسلمانان او سیګ او په اخر درې کلونو کې به هم راځي چې د هغه نامخ کې هم دلته چې موږ زغپل راغله لم ډیر کا خارجان دلته او دلته هم د ترکانو په نوم باندې جمعاتونو هغه ته موږ کولای شو خپل دیني مراسم او روزانه عبادت منځونه او تراوی موږ په آزاد ډول باندې موږ وتلو او همدغه هر څه مخکې ولو تر نن ورځې پورې هیڅ ممانعت نشته دی او مخکې هم جماعتونه به څه وخت چې دغه نور د اسلامي هیوادونو مهاجرین یا مثال چې دلته کډوال شول دلته هم د شیا مسله دپاره هم د سني مسله دپاره ټول د مذهب ازادي ده او جماعتونه بیخي زیات شول.
نواب احمد خان وای نه خپل ور سره چا امتیازي سلوک کړی دی او نه هم لبل چا اوریدل دی.
ما خپل دغه سینل دل دی او نه می اوریدل دی او هیڅ تاسې کوم د سیمانفیا کوسل عمل زموږ په مقابل کې دلته چاره دی خپل د تلن خلکو.
باری بڑی چی ویل د د په فکر خو په پښتنه ټولنه کې د علم ډیر اړتیا ده او همدا لار ده چې د د په وینا هلته د لوی شمیر بدمرغیو مخ ونیول سي.
هغه اسلامی درس وایي، اوم دنیایی درس وایي. که څوک اسلامی درس وایي د آخرت دپاره، هغه هم ضروري دی مسلمانی د مسلمانانو دپاره. او دنیایی درس تعلیم کوان او علم حاصلوان او هغه چې دا هره اده پوري یي، خو باید چې وی وایي په دې باندې دوی یو ښه مخ ته ښه ژوندون لاسته راوړلی سي.
نواب احمد خان وویل د یو کام روشانه راتلونکی له دې سره تړلی دی چې هغوی علم ته شا ورګرځوي او کمه خبر ته کوي.
که چېرته مثال خدای په جنگ باندې زموږ په وطن کې یا په نورو ځایو کې صلح راتلل، نو خصوصا زموږ په وطن کې 40 کاله موږ د ټوپک نه کار واخیست او یو بل سره ووژل، نو دا ښه ده چې اوس هر څه تیر شوي دي. صلح نه په جنگ نه راځي، په قلم باندې راځي. او ټول باید که زموږ امکان وي وکولای شو د تعلیم و تربیه نه دغه صلح راولو او دغه ورورژنه د منځه بوزو او د ټولو د پلورونو او د وړو غټو یووالی زموږ په کته پښتونخوا کې د پورته پښتونخوا کې شتو سره، نو زموږ ورورولي اتفاق او څومره وکولای شو دغه ظلم څخه دغه آینده نسل راوژغورو.
شفیق الله یوسفزی بیا وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره ستونزې له دې کبله دي چې د ده په وینا هلته خلک زغم نه لري او یو بل ته برداشت نه کوي.
زمونږ په ټولنو کې د زغم ټکی په ډېر ضعیف حالت کې دی، بالخصوص په موږ باندې سپینګیرو او عمرتیرو خلکو کې. خو زه د پښتنو ځوانانو ته ده که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې اوسېږي، زما هیلت دا ده چې د ژوند د کامیابۍ او یو اصلي راز چې دی هغه په زغم کې دی. موږ ځوانان باید تعلیم وکړي، تعلیم ته ډېره مخه وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې تر څو کولای شو چې د دنیا سره پښتانه سیال شي. خو د دې تر څنګ چې زده کړې کوي ځوانان او تعلیم ته مخه کوي، د دې تر څنګ باید د زغم کلتور خپل کړي. که موږ کله د زغم کلتور خپل کړو، نن چې که پښتانه ټولنه پاکستان او افغانستان کې د کومو بدبختیو او ناخوالو سره مخامخ ده، زه فکر کوم چې بیا به دا ناخوالې ونه لرو.
کاری نثار الحق وویل په پښتنه ټولنه کې خلک باید لومړی په خپل په مذهب ځان پوه کړي او بیا نورو ته لارښوونه او یا د هغوی په اړه څرای قائم کړي.
هر انسان په خپل توان سره وکولی شي کم از کم د قرآن سره خپل رابطه وساتي، او قرآن سره داسې رابطه وساتي چې دا قرآن شکل ولولي او داسې ولولي چې دا د خپل نظر نه ګورم، نه دا چې د یو درېمګړي د عینکو د لحاظه. مطلب دا چې دونه په عربي ژبه باندې ځان ورسوي چې د قرآن زلولم، د قرآن حکمونه ماته څه دي، د قرآن پیغام ماته څه دی، او دا قرآن زما د ژوند سره څه تړاو لري. نو دغه شي ته چې ورسېږي، نو چې کوم هغه منفي پوینټونه دي، کوم منفي یا خرافاتي طبقې دي، دا به ټولې د منځه لاړې شي. هر انسان به اسلام سره خپل یو تعلق پیدا شي، خپل یو رابطه پیدا شي.
د خبرونې ګډونوالو وویل دوی پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې د هغو خلکو یا ډلو فکر رد کړي کوم چې پر پښتنه خاوره تشدد کوي او یا تشدد ته لمن وهي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ته وګستې زم تاسو کوربا اسره لمومن تاسو خبرونه وریدا ورورولۍ اوس راځو بل خبرونه ته تاندې هلې په دې خبرونه کې اورې چې په خبر پښتونخوا کې ولی یوې خزي سیاستوالي هم انتخابات او نه ګټل. د خبرونه قربانه پرخنده اسد
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په پاکستان کې پارلماني انتخابات جولای په 15مه تر سره شول. په دغو کې په ځینو سیمو کې خزی هم انتخاباتو ته په جنرل سیټونو ولاړې وي. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په خیبر پختونخوا کې ولې یوې خزی هم دغه انتخابات ونه ګټل. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خوځو د حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای د لومړی ځل وو چې په دومره شمیر کې خوځو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو په خیبر پښتونخوا کې زیاترو سیاسي ګوندونو د خوځو په جنرال سیټ انتخاباتو کې برخه اخیستو ته پوره تیاری نه وکړې، او ځکه هم یوې کاندیدې په دیر نوخار، مانسیرا او یاکور مکه دغه انتخابات ونه ګټل.
تاسې ته چې بالکل مونږ خو ډېر زیات امید وو او ډېر خوشحالۍ باندې مونږ د 2018 چې کوم جنرل الیکشنز دي ته مونږ قتل په دې وجه باندې چې په اولنی ځل باندې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ښځو ته په جنرل سیټس باندې 15% حصه ورکړل شوې وه، او په هغه کې د 250 سیوا تعداد کې خزي چې کم دي په ټول پاکستان کې د مختلف علاقو نه براه راست الیکشن ته د غټو غټو پولیټیکل پارټیانو د طرف نه ولاړې وي، چې دا په خپل ځګي یو غټه کامیابی ده. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې چې کم خزو ګټلې ده د هغو شمیر ډېر زیات کم دی. د هغې مختلف وجوهات دي، وجوهاتو کې دا هم ده چې کم زنانو ته په کم ځګونو کې سیټونه ورکړی شوي وو، داسې زیاتې علاقې داسې وي چې دا ډېر زیاتې سختې علاقې وي د سوچ حوالې سره، د ښځو د سیاست کې د شرکت حوالې سره، ایون د ښځو د تعلیم حوالې سره، د هغوی د پوهې حوالې سره. دلته کې د خلکو ذهنونه او روایت لږ سخت غونته وو، ورسره چې کم دی په دغه علاقو کې چې کومو پولیټیکل پارټیانو ول سیټ ورکړی زنانو ته، دغه ځای کې د دوی خپل ووټ بینک ډېر زیات کمزورې وو د مخکې نه، بلکې دلته کې د دوی د بیلاتو چانسز چې کم دي هغه زیات وو، ایون که دوی سړی مودرولې وې. نو دغه ځای کې یو دغه زیاتې شوی دی چې د زنانو ته ډېرې په مشکل علاقو کې سټونه ورکړي وو. بل وجه دا ده چې چونکې مشکل علاقې وي، هلته د امنیت حالات هم ښه نه وو، یا چې کم دی هلته کې د پوهې نه هم کمې وو. نو دا زنانه چې کمې دي، کمې چې امیدوارې وي، دوی په هغه توګه باندې خپل کمپین چې کم دی د الیکشن هغه توګه باندې نه شو چلولې په کامیابۍ سره، په کمه کامیابۍ سره چې لکه په کار ده چې امیدوار ښه کلم کله خپل یو انتخابي مهم چې دی هغه وچلی. نو په دې وجه باندې په زیاتره علاقو کې ایون خلکو ته پته هم نه وه چې دلته کې د دې علاقې نه زنانه ولاړې دي، بلکې ډېرو زنانو ته پته نه وه چې د هغوی د علاقې نه زنانه ولاړه ده، ځکه د تعلیم او د پوهې کمی دی. او په ډېرو علاقو کې چونکې زنانه په اولنی ځل ووټ راوتې، نو هغوی ته دا خاص کر پته نه وه چې امیدوار څوک دي، بلکې د کور نه چې ورته چا کوم امیدوار یاد کړو نو زیاتره زنانو هغې له ووټ چونکې ورکوو، نو دغه خبره پکې هم ده. خو فرخنده اوورال که مونږ وګورو، نو دا هغه قدم دی، هغه اقدام دی چې دې ته اوس مونږ د کامیابۍ په نظر ګورو، او د دې سره به په مستقبل کې د دې اثرات به دي ښه، ځکه چې په سنه ستوګه په دې سوشل میډیا باندې او په مین سټریم میډیا کې دا چې کم زنانه امیدواري دي، د دوی مخونه راغلل، د دوی کارونه راغلل، د دوی په باره کې خبرې وشولې، نو دا به یو په زموږ غوندې سیمه چې کوم دی ډېر کور مته سویا د کړه یا قبایل علاقې شوي یا ډېر غوندې علاقې، په دې کې دا بحث شروع کېدل اټ سلف یو کامیابی ده.
د دیر نه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سیاسي فعاله سایره شمس وایي لا هم ټولنه د ښځو په سیاسي عمل کې ورګډېدو ته نه ده تیاره، او په دې اړه لا هم ډېر کار کول دي.
نو اکسپټنس نشته کنه، هغه دا مني چې یو کار سړی په ګرانه شي کولی، په ګرانه باندې هغه به ښځه څنګه وکړي کنه؟ عام تاثر دا دی چې مطلب ښځه نشي کولی، نو دې وجې نه څوک ووټ نه ورکوي. حالانکه تاسو وګورئ نو ښځه د سړو په مقابله کې بیلنس زه کوي چې هغه خپل هر کار نه وخت وباس او مینج کولی شي. خو دلته دا کنسپټ نشته، دلته د پاور کنسپټ دی. پاور ظاهره خبره ده سړي څه ورسوي کنه،
سایرا وای دا هم یو ښه ګام وو چې ښځو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او امکان دی په راروان وخت کې په سیاست کې د ښځو رول زیات او لا فعال شي.
تاسو که وګورئ کنه، په 2013 کې کله نسل بیگم ودرېده نو هغې ته ډېر ښه پرېد، بیا اوس په کې دا چینج راغی چې اوس خو الیکشن کمیشن شرط پیښې دی، نو اوس پلس بدل شو وخت، ځکه چې حمیده شاهد ته تاسو وګورئ نو کاغی لم د گټل خوډیر په غټ سیډ باندې وو تا غټل هغه وو چې نو 10800 سونه وونو لکه ک بیلل اند نو په ټول لوی مارجن باندې هغه وو تا غټل چې کی دي چې بل زل لکه سړونو خلک مایوس شونه به خزو ته پری به به شي چې کی دي چې خزه په لیډ باندې راشي زما خدا امید ته چې وسلک بدلون راغله دی بیا به ان شاء الله نور ډیر بدلون راشي.
د خیبر ضلع نه سیاسي فعال ناهید اپریدی وای زیاتره سیاسي ګوندونو په هغه حلقو کې خوځلا ټیکټونه ورکړي چې چرته د ګټلو امکان کم وو.
دا وکنه چې د هرې پارټي دا کار کړو دي صبح کې چې هغه ځینې حلقې ورکړي وي چې ته پتر چې په دې حلقو مون نه کړو نو هغه په هغه ځو کې ورکړي وي نو په دې وجه چې کم دې بیا د پارټي طرف نه سپورټ هم دومره نو خځو سره لکه تقریبا خځو دا فریاد کړی دی چې ټیټه مولې ټیکټ راکو هغه فارمیلټي هغه چې کوم هغه قانون چې جوړ شوی دی مجبوري وا هغه 5% پوټن پورا کا او مونږ بیا سپورټ هم نه دی راکړی بیا هغه حلقې راکړي دي چې لکه یو خځو غریب تر دې پورې دا فریاد کړی چې هغه حلقې ته زما خپل ووټ هم نشته نو چې بس بلاوی نه یو تش خالی به زما لکه زما د پاره به یو ووټ هم نشته خپل ووټ هم نشم چولې هغه حلقې چې زه ځار حلقې زیم نه نو د تب دا مسله و په دې کې دا شوه دا
ناهید وای دا یو خبر ده چې اوس په سیاسي ګوندونو د قانون لارې پابند وي چې خځو ته په انتخاباتو کې رول او ځای ورکړي.
بالکل ډیر ښه سپ تو بیا هم ډیر ښه سپ هغه څه شو ډیر ښه قانون راغلی دی بل دا قانون ډیر زیات اپریشیټ شو لکه دا اوس کم از کم دون شو لکه د پښتونخوا دون کنزرویټیو ماحول دی چې هلته کې پبلک سپیسز کې د ښځو نوم نشي اغستل کېږي لکه د زیرو په دې ایریا کې په فانټا کې چې کم د ښځو پبلک سپیسز کې نوم راغو چې پلان کې کینډیډیټ دا هغه چې کم نو کمپین چلولو ځان د پاره وینې بدلو دا ګټا ته بلا تر خبره نه ده خو دا ډیر غټ خبر ادا چې په دې ماحول کې ان شاء الله چې بل ځل الیکشن کې دي دې چې موږ لري خزي چې کم نو بابا جنسیس باندې راشي لکه ته دې راغته خبر ورته خزي راغې او په خپل ځان لپاره چې کم دینو کمپین او چلولو نمونه راغل فلان کې حل کې نه دا خزه ولا دی حل کې نه دا خزه ولا موږ لپاره دې راغته خبر ادا.
دا چې د خیبر پښتونخوا پر روان حکومت کې به دا امکان وی چې وخزه وزیر هم مخې ته راشي په اړه ناهید اپریدی وای
نو دې خو مخکې لکه داسې څه نو کړ تاسو خو پته لري چې مخکې د دې حکومت پاتې شوی وو چې بیا د سیول سوسایټي درخ نه پیډیر زور راغو نو دغه واغسته تر نه ساج بغانی د واغسته د مشر دې فکرې جو واغسته وا اینا مخکې خو دې یو خزم چې کم دل دغه نه واغسته باندې سره نو مو خو دغه د دې خواهش نه چې په کار دې چې دې خو اصل کې په غړ غړ کې دې راغلی اکثریت کې نو په یو نه زه څه پکې جو د باندې سره نه دې خزم واخلي چې دا ډېر زیاته خوشاین خبره وي چې د خزې راشي نو خزې بیا زیات چې کم دنو خپل خزوله کارونه کولې شي نو موږ په خواهش دی او کوشش بم کوول به خبرم روچته چې رقم کم یو تر زنانه دی واخلي په دغه کې وزارت دی ورکړي شي.
د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانې غړي نګت او رگزی وای دا امکان کم دی چې د صوبې په نوي حکومت کې به خزو ته سرول ورکل شي.
نه زه بالکل دا څه نه وینم ولې چې سلور درې اسمبلیان سره ما وخت تیر کړی دی درې اسمبلیانو کې چې کوم پہلا اسمبلی وا اږي چې خزا نو ونا ولې چې دا ایم ایم ای ګورمنټو بیا دیم اسمبلی د ان پی وانو اږي چې صرف هلکې میجرټی د ان پی او د ظاهر د پیپلز پارټی کولیشن ګورمنټو نو اږي په کار دا و چې سورلس منسترانو کې په کار دا و چې دو منسترانو وي یو ته ان پی وی او یو چې دینو دا پیپلز پارټی وی نه دا وګورې دا سوشل ویلفیر او دا خاندانی منصوبه بندی او دا څه کوزو دا پارا دا یو په کار دا دي چې څنګه پاکستان پیپلز پارټی یو رول پلی کړی دی په سیاست کې چې هغه سپیکر جوړا کا یعنی فهمي دا مرزا بیا هغه وزیر خارجه جوړا کا هنارا باندې خر بیا انفارمیشن منسٹر جو رہا تھا فردوس آشکاوار بیا تینا علاوہ اکی دتول داری آگا چکم سٹیک ہولڈرز دی نو کتا سو گوری زمان باہر چکم امبیسیڈر با آگا شنگی نحمان وا نو زرد پاکستان پس پاکی نا مرکزی رولنا بلکل مطمئن ما لیکن خیبر پختنخواہ چلے اگر یو تاسو هغه دې چې هغه باندې چې کله کور نه دوه شي نو هغه چې بیا د یو خلې لپاره ځینې چې هغه منستر جوړ شي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي شاد بیګم وایي دا یو ښه ګام دی چې ښځې مخکې رالی او په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخیسته او له دې سره به په حکومتونو کې هم د دوی رول زیات شي.
زه وایم چې د ښځو په پاکستان کې په سیاسي عمل کې سرګرم کردار شروع شوی دی، د هغې آغاز وشو په دې الیکشن کې. ګوري د اویاو نه سیوا ښځې چې کوم دي هغه د آزاد امیدوار په حیثیت باندې د پاکستان د مختلفو علاقو نه هغوی الیکشن ته ولاړې وي، چې در دې خبرې نشاندهی کوي چې دلته کې ښځې چې کوم دي هغه د سیاسي عمل کې په شرکت باندې رضامند دي او سرګرم دي او هغه غواړي چې هغوی سیاسي میدان ته راشي. نو دا چې